مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساتخ پرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې د کابل د پرونی حمله په اړه ریپورټونه او مطالب اوریدل سي. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړه چې له طالبانو به د کابل د پرونی حمله غچ اخلي. ولسمشر غنی وویل چې طالبان په وژنو او ځانوژونکو بریدونو سره نشي کولای چې د افغانستان خلک وویشي او د افغانستان سیستم یا نظام ته جدي ګواښ پېښ کړي. دا هم اوري چې د چارو کارپوهان وایي چې تر څو پورې پاکستان ونه غواړي د افغانستان ناامني او بې ثباتي به ونه درېږي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم څرګندونې کړي او وایي چې هغه کسان تیرودي چې ګمان کوي د بې ګناه افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس اراده کمزوره کړي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دغه راز د ازادي راډیو د همکارانو او اوریدونکو پیغامونه هم خپرو چې پرون د ازادي راډیو د کابل د پرونی حمله په باب باندې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې حدیث پردیسي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. واشنگټن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. واشنگټن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري اژانس ته پرون سه شنبه ویلي چې دوی د افغانستان او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او اقلیتونو د حق د خوندیتوب ته ځانګړې اشاره کړې ده. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړه شي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت به دغه شورا خبرې وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو او روسیې استازي پکې ګډون کوي. ناټو دا خبر تایید کړی دی. په دې تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګوروشیشکریک پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک د موافقې پر عملي کېدو او د ناټو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبري وشي. د دې تړون عمومي منشي ینس ستولنبرګ ویلي چې دا غونډه له روسیې سره د اړیکو د نورمالتیا معنا نه لري او هدف یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان په کابل کې پرونی خونړۍ حمله د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تهدید ثابت کړی دی. د بشري حقونو د څارنې دا سازمان وایي چې د دې حملې زیات قربانیان ملکي خلک وو او حتی ماشومان پکې هم زخمیان شوي دي. هیومن رایټس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د خلکو په منځ کې له داسې وسلو یا چاودیدونکو موادو کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کیږي چې د ملکي او پوځي اهدافو تر منځ تفکیک نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په نښتو کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د هیومن رایټس واچ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملکي افغانانو د طالبانو د جګړې تر بار لاندې دي. او د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی وه. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر هم وځنډول شو. خاغلی فیصل څرګنده کړه چې سبا پنجشنبه به د حملې په اړه د څېړلو پیل اعلان شي. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د می د میاشتې په دویمه او درېمه د پاکستان د صدراعظم په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. دا هم بهرنی خبرونه. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. تر دې غونډې مخکې چې د بندو دروازو شاته وه، کیری او ظریف په لاس روغبړ او د ورغلو خبریالانو هرکلی وکړ، خو یوه هم د خپلو خبرو پر اجنډا څرګندونې ونه کړې. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې په تهران کې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي شکایت کړی چې واشنگټن په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه ترسره کوي. واشنگتن ټینګار کوي چې خپله برخه یې کار کړی او له ایران سره د قانوني تجارت د اصولو پر اسانۍ لرې کولو غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ وویل چې پر امریکا به فشار راولي څو پر هغو غیر امریکایي بانکونو بندیز لرې کړي چې له ایران سره آزاد تجارت غواړي. ظریف وویل چې دا به د ایرانیانو ته د اټومي موافقې له څرنګوالي ډاډ ورکړي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمبارۍ کې ملکي کسان وژل شوي دي. دې ډلې ویلي چې په بمبارۍ کې د سوریې په شمال ختیځ ادلیب ښار کې شوې چې څلور څلوېښت تنه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د دوی په وینا په دې بېخه کې درې ماشومان هم وژل شوي دي. په سوریه کې د اوربند له موافقې راهیسې چې په فبروري کې وشوه دا تر ټولو خونړۍ پېښه بلل شوې ده. د سوریې ادلیب ښار تر یوې اندازې د اپوزیسیون ډلو او د القاعده شبکې د ملګرو ډلې جبهې نصرت تر کنټرول لاندې دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما به په دې شپږ ورځني سفر کې بریتانیا او جرمني ته هم ځي، خو په ریاض کې به د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره وګوري. رپورټونه وایي چې اوباما به وروسته د بریتانیا له صدراعظم او ملکې دویم الیزابت سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر به د سفر په پای کې جرمني ته ولاړ شي او له صدراعظم انګیلا مرکل سره تر لیدو وروسته به د جرمني په هانرور ښار کې د صنعتي ټکنالوژۍ او نندارتون هم پرانیزي. او روسي خبر هغه دا چې د ناټو عمومي منشي ین سټولنبرګ وایي چې دا تړون نو مسکو به د روسیې د هغه جټ الوتکو د نامسون حرکت په اړه خبرې وکړي چې په بالتیک سمندرګي کې د امریکا یو کشفي بیړۍ ته نږدې پرواز کړی و. ډونالډ کوک د کشف او د اداري شویو مزایلو د شنډولو توان د امریکا پوځي بیړۍ یو ایس اس لري. د ناټو او روسي شورا په غونډه کې به چې نن چهارشنبه په برکسل کې پیلېږي پر هغو دواړو مواردو خبرې وشي چې د روسي جنګي الوتکو د امریکا دې بیړۍ ته نږدې پوځي مارر ترسره کړي. واشنگټن ویلي چې په نړیوالو اوبو کې د دوی بیړۍ ته نږدې د روسیې د الوتکو دا کار خودسرانه او له دښمنۍ ډک و. د خبرونو پای
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له طالبانو به د کابل د پرونی خونړۍ حمله غچ اخلي.
پیګې چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنان، پیګې چې د چا د لاس آلایي یو واره سر په ګریوان
د پوځي چارو کارپوهانو وایي تر څو چې پاکستانونه غواړي په افغانستان کې به تاوتریخوالی دغه شان دوام ولري.
تر څو چې پاکستان دې قناعت را نشي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی، تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د کابل د پرونی حملې وروسته پاکستان ته خپل سفر چې د سه شنبې د راتلونکو څو ورځو لپاره ټاکل شوی و وځنډو. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی حملې غچ واخلي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او وویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نشي سره ویشلی. له بله پلوه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله د روانې میلادي میاشتې په می روان میلادي کال په مې میاشت کې په لومړیو کې پاکستان ته لاړ شي. د دې دواړو مسئلو نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د حملې د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
و خاینانو پیګی چې څومره موزل سوي دي، څومره ما د دې قهرمان اردو باندې وزلی دي، موږ د وزلو اراده نه درو. تاسې مجبور پیګئ چې د چا دپاره کار کوئ؟ د افغانستان د دښمنانو. پیګئ چې د چا د لاس آلهیې؟ یو وارې سرم په ګریوان ونیسئ، فکر وکړئ، عقل باندې وسنجئ.
در رپورټونو په حواله پرون د اداره محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په 14 کې لښتلږه دیش تنه ووژل او تر 360 تنو زیات زخمیان شول. دا پیښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه که بناحق ضایع میشه منتقام شي. تاسې خلکوئ چې ملت تقسیموئ؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې تر دې حمله وروسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوی و.
به همدغه شواهد پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهمه او درېمه وسي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرحه شوی نه و. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم ښکېلې وي موږ باید بشپړ نتایجو ته منتظر شو.
ښاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو 30 ساعتونو کې په کابل کې د دې 14 پړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو له امله کړې ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس درلود.
د فرشتي جلال ځای په رپورټ کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له طالبانو بعد د پرونۍ حملې غچ اخلي او نوموړي وویل چې طالبان نشي کولی په وژنو او دغه شان بریدونو سره د افغانستان خلک له یو بله جلا کړي. د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې په کابل کې د بیرونی حملې په اړه څېړنه پیل کړې او لومړنۍ پایلې څرګندوي چې دا حمله له بهره پلان شوې وه. د افغانستان حکومت چارواکو په دې اړه د کوم ځانګړي هیواد له یادولو ډډه کړې خو وایي چې وروستۍ پایلې ښایي تر سبا پنجشنبې څرګند شي. په کابل کې په پرونۍ حمله کې د وژل شوو او ټپیانو د شمېر په اړه هم ضد نقیز رپورټونه خپرېږي خو د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې ډېرې قربانیانې ملکی خلک دي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عوامل څه دي او حکومت دې د ښه کولو لپاره څه کولی شي؟ فرشتې جلالزئی دا پوښتنه د امریکا د ملي دفاع پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي څخه کړې ده. ښاغلی جلالي په ځواب کې وایي
متاسفانه دا نه اول ځل دی، دا به وروستی ځل وي چې دغه پیښې په افغانستان کې کېږي. دا د دې لپاره چې تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات د دوی په ګټه دی، تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي او نه کړې ده. نو ځکه افغانستان باید خپله چاره په بل شکل وکړي. خپله چاره یې دا ده چې خپل قوتونه تقویه کړي او په یووالي سره د دغو خطراتو مقابل کې ودرېږي. که چېرته په افغانستان کې دغه خړې روان وي، د حکومت په منځ کې درزونه موجود وي او په عین زمان کې د دې اختلافونو په نتیجه کې په افغانستان کې شکونه پیدا شي د دولت د موثر په برخه کې، دا د افغانستان په ګټه نه ده، دښمن په ګټه ده. اما که افغانستان وکولای شي چې دغه یووالی رامنځته کړي هم په حکومت کې هم د خلکو منځ کې، دا په خپله خلک سره راټولوي، خلکو ته اعتماد وکړي، په هغه صورت دښمنانو محاسبین بدلېږي. ځکه نو تر دا چې پاکستان به کومک وکړي دا د افغانستان خلک په چکی خبرو په تمه کې.
ای تاسو د پاکستان پر ضد د افغانستان د پوځي اقدام وړاندیز کوي؟
زه دا خبره داسې کوم چې په افغانستان کې د افغانستان قواوې چې دي د دفاعي قواوې دي، دغه امکاناتې چې په نورو ځایو کې تهاجمي امکان حملې وکړي، اما دا امکان لري چې د هغو حملو په مقابل کې ودرېږي او پرې نږدي چې د افغانستان دولت کمزوری شي یا د افغانستان خلکو سره، دا امکانات لري. نو ځکه دفاعي حالت لري افغانستان نام.
یعنی تاسو خو فکر نه کوئ چې دغه درې څلور خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه دا خو یو د اوږدې مودې خبره ده؟ تاسو څه فکر کوئ چې لنډ حل یې څه دی؟
خبره دا ده په اوسني وضعیت کې که کلمې خو جنجالونه دي، چیلنجونه دي، له بلې خوا ډېر فرصتونه هم شته. دغه اوس چې ګوري په افغانستان کې د خارجي قواو له وتلو وروسته د افغانستان په تېرو 14 کلو کې دا امکانات پیدا کړل، دغه داسې پوځ امنیتي قواوې پیدا کړلې چې تېر کال کې قرباني ورکړلې او طالبان دې ته پری نه خوذل چې لوی کامیابی ترلاسه کړي. دا لوی قوت دی، دا په خپل یو فرصت دی. په عین زمان کې د نور هیوادونو په سیمه کې چې هغه د افغانستان له سوا سره رقمن دي، له دغو فرصتونو باید استفاده وشي، او دا فرصتونه هر وخت استفاده کېدلی شي په دولت کې، په خلکو کې یووالی راشي.
د امنیت وضعیت خراب دی، خلک په تشویش کې دي. که تاسو د وزیر داخله وای د افغانستان، تاسو به څه داسې عمل کړی وای چې چای د وضعیت د بهتری لپاره مرسته کړې وای؟
دا تنها د وزیر کار نه دی، د وزارت داخله کار نه دی، ټول حکومت کار دی. متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې وزارتونه په مختلفو لارو روان، او داسې یو میکانیزم نشته چې ټول وزارتونه د خپل ټول امکاناتونه د یو ملي هدف لپاره کار وکړي. ټول په مختلفو لارو روان دي. تر ټولو لوی چیلنج فعلاً دا دی چې په حکومت کې یووالی راشي. یووالی په دې معنا نه چې یعنې د حکومت یو شی ظاهر خو یو دی، مګر د خپل تلاشونه یې، فعالیتونه یې، پلانونه یې، ایدیالونه یې او فعالیت یې یو شی سره، دغه شی فعلاً نشته. فکر کوم چې تر ټولو مهم خبره هم دغه ده.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د سولې بهیر کله شروع سي او کله بیرته وځنډول سي؟ دا د سولې هڅې په کومه خوا روانې دي ستاسو په نظر؟
سوله نه بحرینیان راوستی شي، نه یې چین راوستی شي، نه یې امریکا راوستی شي. خبره په دې کې ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ راوت باید سم شي، او پاکستان د نایلاب شوي جګړې نه لاس واخلي. دوهمې دا ده چې پاکستان طالبانو ترمنځ، طالبان د پاکستان کې پراته دي، پاکستان مرسته اخلي، د پاکستان له ټولو امکاناتو استفاده کوي. پاکستان له طالبانو سره به خپله خبره فیصله کړي، آیا غواړي تر اخره پورې دوی سه حمایه کړي او په افغانستان کې بې‌ثباتي راولي، او که غواړي چې واقعا دوی مجبور شي د دوی له خاورې د جنګ لپاره استفاده ونه کړي. او دوهمې، پاکستان او طالبان مسله سره معلومه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي او چې وایي چې تر څو پرې پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې تاوتریخوالی نشي بندېدلی. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه کسان تیروتي چې ګمان کوي د بیګنا افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانانو اراده کمزوره کړي. صلاح الدین رباني پرون پرته له دې چې د یو هیواد نوم واخلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا لاس واخلي. له بل پلوه د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات پر اصولو کې عمده رول لوبولی شي. نور جزئیات د فرشي جرار په رپورټ کې اورو.
صلاح الدین ربانی په کابل کې تر پرونی خونړۍ حمله ورسته د سولې لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره هڅې باید کمزوري ونه ګڼل سي. صلاح الدین ربانی وویل
البته یک ځای واضح باشه کې پیغام صلح ما
یو خبره باید واضح وي چې زموږ د سولې پیغام زموږ د کمزورتیا پیغام نه دی. د افغانستان خلک له خپل حق دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بارنوی چار وزیر وویل د ملکی وګړو قتل او خونړۍ حمله د سولې ټینګولو لپاره د حکومت هڅې نشي کمزوري کولای. شاغلی ربانی ټینګار وکړ چې له ګاونډیانو سره د متقابل احترام پر اساس د شو اړیکو ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي، خو پر پاکستان یې ژغ وکړ چې د سولې د ټینګښت له بهیر سره صادقانه مرسته وکړي.
و ما از همسایه خود
موږ خپل ګاونډیانو ته په صراحت وایو چې نیابتي ځواکونه د هیڅ خپل نه دي. نن په افغانستان کې دي، سبا یا بل ورځ به په بل هیواد کې وي، نو باید دوی وپوهیږي چې له سولې سره همکاري په سیمه کې له امنیت سره د مرستې یوازنۍ لاره ده. صلاح الدین ربانی په داسې حال کې پر پاکستان د صادقانه همکاري غږ کوي چې ټاکل سوی و د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو پنځمه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره روانو هڅو مایوسونکي څیره خپله کړې ده. د دې په وینا د پاکستان لوري د نایلان شوی جنگ تر پای ته رسیدو دغه بهیر پایلې نشي درلودلی. دا چې د سولې لپاره څلور اړخیزو غونډو پایلې نه درلودې دلیل یې دا دی چې د افغانستان د مسلې حل او او په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او طالبانو پر اړیکو ارتباط لري. افغانستان د پاکستان لوري له نا اعلان شوی جنگ سره مخامخ دی. څو چې پاکستان دا پریکړه ونه کړي چې له جګړې لاس اخلي، دا ستونزه به جاري وي. ښاغلي جلالي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي هڅو د دوام ترڅنګ باید د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ او پوځي قابلیت یې باید لوړ شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ګډون درلود. دا نه ده څرګنده چې په کابل کې پرونی حمله به چې ګڼ شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شول، د سولې لپاره پر روانو هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
افغانستان اجرائی رئیس پاکستان تخپل سفر په کابل کې د شنبې د ورځې له 14 ورسته وسندولې. دا برید له پاکستان سره څه ارتباط لري؟ احمد شیبر د اجرائی رئیس له مرسیال وایان جاوید فیصل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د کابل د شنبې د ورځې د برید په اړه مو څه شواهد ترلاسه کړي دي. جاوید فیصل په جواب کې ویل،
موږ د کابل د پیښو څخه وروسته لومړني شواهد او مدارک ترلاسه کړي دي. کشکور ځانونو دا شواهد ټول کړي دي. تر اوسه پورې لا هم دغو شواهدو په اړه باندې معلومات نشو ورکولای، اما تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به لومړنیو پلټنو تر تکمیل وروسته په دې اړه نور وضاحت هم موجود ولري. د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرائیه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهمه او درېمه وشي وځنډول شي.
فیصل صاحب، د اجرائیه رئیس شاغلی عبدالله سفر چې ځنډیدلی دی، دا خو په دې دلالت کوي چې افغانستان داسې شواهد موندلي دي چې په دې چاودنه کې پاکستان لاس لري؟
شواهد مو ترلاسه کړي دي. په دغو شواهدو کې په اولنۍ بحث کې دا دی چې دغه حمله د افغانستان په داخل کې پلان او ترتیب شوی نه و، اما په ټوله کې دا چې کوم هیواد په دې کې مستقیم لاس لري، کوم هیواد یا ډلې اشخاص او افراد په دې کې غیر مستقیم لاس لري، دا به تر بشپړ پلټنو وروسته څرګندېږي. اما د وطن د اوسنۍ شواهدو پر اساس باندې دا تصمیم نیول شوی دی چې پاکستان ته راتلونکی سفر
بیا هم زم دا پوښتنه تکراروم. د دې لپاره چې د پاکستان سفر ځنډیدلی دی، نو تاسو په ښکاره دا خبره کوي او په پاکستان باندې تور لګوي چې په پاکستان کې دا حمله پلان شوی؟
ما مخکې اشاره وکړه، زه بیا هم خپل جواب تکراروم چې موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. اما د دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک، کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي، موږ باید بشپړ نتایجو ته منتظر شو. اما د فتن تصمیم داری چې دغه سفر باید وځنډول شي.
په داسې شرایطو کې چې تاسو بشپړ تحقیقات نه دي کړي او ابتدایي معلومات مو هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي، څرنګه مو تصمیم نیولی دی چې ګوته د انتقاد پاکستان ته ونیسي او د اجرائی رئیس سفر لغو کړي؟
یو مسله چې ډېره واضح ده هغه دا ده چې د افغانستان د خلکو او خاورې دشمنان، وسلوال طالبان، نورې تروریستې ډلې، د هغوی پټنځایونه، د هغوی روزنځایونه هغه په پاکستان کې دي. دوی همیشه له هماغه ځای څخه افغانستان کې حملې کړې دي. دا مسله وضاحت لري په تېر کې هم او اوس هم شته. دې لپاره چې موږ ښه ډاډه شو منتظر کېږو ټول شواهدو ته، ولې اوسني شواهد چې موږ په لاس کې دي د هغو پر اساس دغه تصمیم ونیول شو چې دا سفر باید وځنډول شي.
پاکستان ته د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سفر د ځنډیدو په اړه مو د اجرائی ریاست د مرسیال وین جاوید فیصل څرګندونه واورېدې. د نړۍ مطبوعاتو هم د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل ان مطبوعاتو ته کتنه لري.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل ښار کې د وروستي ډله ییز برید په اړه ویلي، وروسته له هغه چې تېره اونۍ طالبانو په افغانستان کې د خپلو نوو عملیاتو اعلان وکړ، کابل کې امنیتي ځواکونو ته داسې رپورټونه رسېدلي وو چې د ښار ته ځان وژونکي ننوتي او د بریدونو پلان لري. ورسپانه وی له همدې کبله افغان امنیتي ځواکونه د خبرداری په حال کې و. نیویارک ټایمز رسپانه ته د صدیق الله په نوم یو 25 کلن ټپي دکاندار ویلي په لسګونو کسان یې ولیدل چې له چاودنې وروسته پر سړک پراته و، ځینو چغې وهلې، ځینو چوپ و او ځینو وروسته یې ساګانې اخیستې. نوموړي ویلي چاودنې پر سړک لسګونه موټر له منځه وړي چې موټر چلوونکي او سپرلۍ یا وژل شوي او یا ټپي شوي دي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د کابل پر وروستي برید د رپورټ لیکوال وایي سره له دې چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې افغان ځواکونه له ځان سره جګړې ته راښکلي، په ښاري سیمو کې دا ډول ډله ییز بریدونه لا هم د دوی د وسلوالو فعالیتونو مهمه برخه ده. ورځپاڼه وایي د دا ډول بریدونو بڼه ډېر کله یو بل ته ورته وي. لومړی د هغه ودانۍ مخې ته چې د وسلوالو د برید هدف وي موټري بمي چاودنه ګډوډي جوړوي، وروسته په وسلو او ځان وژونکو واسکټونو سنبال وسلوال تر هغې جګړې ته دوام ورکوي چې پولیس او د چټک غبرګون د قطعې سرتیري بریدګر ووژني او سیمه له وسلوالو پاکه کړي. ورځپاڼه وایي په ښاري سیمو کې دا بریدونه طالبانو ته هغه څه ورکوي چې د لرې پرتو سیمو د جګړو په ډګرونو کې لویې بریاوې نشي ورکولی. هغه په خبري سرلیکونو کې یادیدل او د ورځني ژوند ګډول دي چې پر حکومت فشار زیاتولی شي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې هم په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې د عبیدالله ترخیل په نوم د کابل د پولیسو د یو قمندان له خولې چې د برید پر مهال په سیمه کې موجود وایي دا تر ټولو درنه چاودنه وه چې ما په خپل ټول ژوند کې اورېدلې. ترخیل دې ورځپاڼې ته ویلي لومړنۍ چاودنې وروسته یې تر شلو دقیقو پورې نه څلیدلی شول او نه اورېدلی. د نوموړي په وینا ټوله سیمه په ګردونو او تورو لوګیو پټه وه. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه وایي د موټری بمي چاودنې لسګونه ملکي ودانۍ، اپارتمانونه، د خلکو کورونه او دوکانونه او حکومتي ودانۍ زیانمنې کړې. ورځپاڼه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد هغه اعلامیې ته هم اشاره کوي چې دا برید یې د خپلې ډلې د وسلوالو کار بللی.
تاسیزم غغله ازادي رادیو اورای دا بلخ دولتي چارواکو دنی عالمانو مدني فعالانو په ګډه سره د ویغونډې په ترڅ کې طالبانو پر وړاندې د افغان امنیت ځواکونو د جګړې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې طالب وسلوال په هیڅ دلیل نه غواړي چې له افغان حکومت سره سولې ته غاړه کیږي. د نوموړي یو شمېر هیوادونه تورن کړل چې په افغانستان کې حضور لري خو د طالبانو او جګړې ملاتړ کوي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ دولتي چارواکو سلګونو تنو د دین عالمانو او مدني فعالانو د یوې ګډې غونډې په ترڅ کې د طالب وسلوالو په وړاندې د افغان امنیت ځواکونو د جګړې په اړه ملاتړ څرګند کړ. یادې غونډې ته د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم خبرې وکړې او په هیواد کې د بهرانیانو حضور د هغوی د ګټو او منفعتونو د ترلاسه کولو پر اساس وباله. نور وویل چې بهرانیان په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو او ترلاسه کولو په خاطر چنګیږي. دی وایي لږ هیوادونه هم نه دي چې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره افغانستان کې حضور لري او جنگ ته دوام ورکوي. دوی له افغانستان څخه د خپلو د ستراتیژیو د عمق په توګه کار اخلي. کنن ګټه د اروپا ده خو جنگ یې په افغانستان کې پرمخ بیول کیږي. نور وویل چې د یوې منسجمې ارادې نشتون د سیاسي پوهنې موجودیت او د قدرت پر سر د رهبرانو اختلاف او ورسره د هغوی له لورې قومي او سمتي مسایلو ته لمن وهل هغه څه دي چې یادې غوښتنې به د افغانستان په خیر تمام نه شي. ښاغلي نور زیاته کړه چې افغان حکومت باید د طالب وسلوالو په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي او نور د دولت مخالف وسلوالو د مکر فریب ونه خوري. د بلخ والي د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس، څلور اړخیزې غونډې او پاکستان ته د افغاني چارواکو سفرونه د سولې د راوستلو په برخه کې بې پایلې هڅې په ګوته کړې. هغه زیاته کړه چې طالب وسلوال د خپلو جنګي امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په خاطر د ژمي په موسم کې افغان دولت ته د سولې د خبرو د ترسره کولو وړاندیز ورکوي او په اوړي موسم کې بیا خپل نوي عملیات اعلانوي چې دا د هغوی د دوه مخي سیاست ښکارندوینه کوي او ښایي چې دوی په هیڅ قیمت سولې ته حاضر نشي. صداقت نشته او یو فرصت طلبي وه تر څو وخت ترلاسه کړي او ځان اکمال او تجهیز کړي. دوی به خپلو حملو ته شدت بخښي او جنگ به ترسره کړي. نور طالبان هغه ډله بولي چې نه مذهبي مقدساتو ته باورمندي لري او نه هم د ملکي خلکو په وړاندې د ډله ییزو وژنو څخه لاس په سر کیږي. هغه وویل چې طالبان د غرب او خاصتاً د یهودیانو په ملاتړ تجهیزات ورته مساعد کیږي او د جګړې په بدل کې پیسې ترلاسه کوي. تر دمه طالب وسلوالو او یا هم د افغان حکومت کومې مخالفې وسلوالې ډلې د یادې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغان بیسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت اجرایه ریاست وایي چې سبا یعنی پنجشنبه به د کابل د وروستۍ حملې په باب د څېړنو نتایج اعلان کړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په کابل کې پرونی خونړۍ حملې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشتوالی ثابت کړ. سپینې ماڼۍ په افغانستان کې وروستۍ حمله غندلې ده. د سپینې ماڼۍ وایي جان کربی ویل دا خونړۍ پیښه د افغانانو پر وړاندې د طالبانو او نورو افراطي ډلو زور او ظلم څرګندوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان ته ځي او د غلطه به په ریاض کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې کړې دي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشر اسد رژیم په بمبارۍ کې چې په ادلب ښار کې شوې 40 کسان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په اف ام سل 0.5 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول واورئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، دا بیا هم د انصاف په لټه کې د یو بلې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاري عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د ده ستونزه لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د ده ستونزه به واورو او بیا به له مسؤولو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د ده ستونزې ته د واري لار ولټوو.
نوم مې قاري عبدالحد ابرازاده، تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 15 د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړه کړې وو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې کار زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تقسیم کړه. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی که نه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دغه ګوناګون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي د ریاست سرپرستی ده او زه موږ نه شو کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکله حل کړو. د وزارت له طرفه موږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، اصلې نه دي اخیستي او کار ته نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دی ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې زما دا خواهش و چې زه غواړم یو وارې تاسو سره د مشکل شریکه کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغه له طرفه مونږه جواب پاورو چې مونږه خوشاله کیږو. مونږه خو د شورې په وخت مونږه معلول شو یو ملکی معلول یو مونږه او تقریبا ډیر کال کې چې مونږه معلول یو خو زه په دواله تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو څلور نویم کال ما دغه ورقې جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پېښتو تر اوسه پورې په جنجال کې ښته یم.
قاری صاحب ولې له دې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مو اقدام کړی؟
مخکې خو بس هسې مصروفیتونه ما داسې ویلي وای هلته مدرسې کوم بس مصروف هم وړه وم زه نه پوهېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکوي ماته معاشونه به در کوي داسې خدمتونه کړي زه خو خبره نه وم مخکې. کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړ دغه ورقه ما جوړ کړ یو کال مخکې ریاست ته یې ورکړه. ریاست اوس اقدام نه کوي وایي زه مشکلات لرم وایي زما ریاست چې دی سرپرستۍ باندې اداره کېږي د سرپرست له طرفه اداره کېږي وایي زه نشم کولی هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ. دغه مې مشکل دی یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته بېرته شکمش ته راځم بیا تخار ته زما هسې د جواب پات کیږم نه هیر کول تر ازم
ستاسو غوښتنه وسره
زما خوښه ده چې ما په نظر به ښه راځي دا چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ وزارت سره خبرې وکړئ چې زما جواب وزارت ورکی چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی بس هم دومره پوه شم چې مشکل چیرته دی. زه کله چې تماس ورسره نیسم یو وارې وایي چې حیاتونه نه دی راغلي یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو نوروز نه بعد ماته بزنګ وای یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکوم بس تاسې خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم.
د انصاف پلټه کې
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله. د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه. خاغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل
په دې نوم او ولد تر اوسه پورې موږ ته څوک نه دی راغلی. دا به پخوا په مرکز کې طی مراحل کېدل خو سې له څلور نویم کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی. د طی مراحلو سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي بیا تر هغې وروسته موږ دوه فورمونه ورکوو چې دا فورمونه د مسؤولو ارګانونو لخوا تصدیق سي بیا ریاست ته ځي بیا روغتیایي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کېږي بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي. دی د همدا اوس راسي ستونزه نشته موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخ ته ولاړه تر یوې اونۍ پورې اسناد ورته تسلیموو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا و د دې اونۍ د انصاف پلټه کې خبرونه چې تاسو واوریدل. که تاسو هم ستونزې لرئ او غواړئ چې د واري لار ورته ولټول شي نو له ازادۍ راډیو سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېره مو ده 0 9 2 9 3. تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف پلټه کې نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف گریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لا امریکا
لا
ریاکشن کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں
میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
میر
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kray. Azadi aw awridunki. جوڑونکے طاہر روشن
د آزادی او اوریدونکو د پروگرام قدرمنو منوالو سلام ستاسو د روغتیا او خوشحالی پیله دادی ستاسو د خوش پروگرام د خبرونی وخت راورسید نو خدای دې وکړي چې په روغ بدن او آرام خاطر سره دغه پروگرام ته چې په هغه کې ستاسو ګرانو دوستانو تلیفونی پیغامونه خبرو تر پای غوښ بنسی درنو اوریدونکو مستل هڅه کوو تر څو ستاسو هغه ستونزي ګلې پښتنې او وړاندیزونه چې د بیلا بیلو موسسو او ارګانونو په وړاندې لري د ازادي راډیو د څپو د لارې د مسؤلو چارواکو غوښنو ته ورسو او همدارس کوشش کوو چې د امکان تر حده د ځینو مسؤلینو سره مستقیم اړیکه ونیسو او ستاسو د مشکلاتو په هکله د هغوی د نظر او د حل د لارې پښتنه وکړو او کچيري موږ په خپل وکولې سو ستاسو د پښتنو ځواب درته پیدا کړو نو دا کار هرومرو تر سره کوو نو دا دی د دې ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشن چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم دا هم ستاسو لري سیدلې ټلیفوني پیغامونه
ازادی رادیو محترم او کارکونکو او ریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد الامیر د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم زما پیشنهاد دا دی چې د ننګرهار ولایت د پولیسو په شاره کې چې په یو جره ونه کوي بلاغه شي یو هغه شریکوالو په 20 زره کلدار په بدل باندې ولس نه غسیدا او بیا یې 15 د سیز نه یو سه منصب ته په یو دې زرا افغانۍ باندې خرڅه کړې ده او وکاله وشو کاته کاله وشو چې موږ پیسې ورکړي خلکو د خدو غاڼې خرچې کړي پټي ورو کړي دي او په ډېر تاسو سره په ډېر تاسو سره چې د کورنۍ چارو وزارت چې موږ د هغې لاسونه وختي یو او زمونږ غم نه خوري او هیڅوک د دې شهر غم نه کوي چې د خلکو د خپل حق ورکړي پیسې رانه اغېستې دي او خوشي خلک پکې پراته دي چې نه جهاد کړی او نه عسکري کړی چې راغلي پراته دي هغلته نو هله کوم زما د پیشنهاد د افغانستان محترم جمهور رئیس او د کورنۍ چارو وزیر صاحب او بیا د ننګرهار د امنیت کمانډان صاحب دا خبره واوري او د غاصبینو په څیر جګر دي دغه غاصبین ولې دغه نه لري کې چې خلکو د پیسې تحویل کړي دي وزنه په لاس لري او دغه خلکو د خپل د ځمکې تسلیموي نو خدای دې وکړي چې کمانډان صاحب او وزیر صاحب او ډاکټر صاحب دا خبره واوري او د دې خبرو یو غور وکړي منګ ډیر به وځلی خلک یو او ډیر درد دې دلی کړی دلی خلک په دې وطن کې خو متاسفانه چې درد دې دلو کړی دلو خلک هیڅ قدر قیمت پر دې وطن کې نشته ده نو هله کوم چې دا پیغام زموږ مشامات او محترمان واوري او په دې اکل باندې یو اجرا کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورور موږ له پاکستان دا یو کال کېږي چې راماجر له پاکستان راغلی ورالته وبوړ دلته وسمک ته منځ کې نه راکې خوړ راکې خوړ دلته په وبوړ یو کال هم کېږي دلته راغلی سو کمرو راغ نه وري بس وسلام
الو السلام علیکم زبل الخان د یران د ترن څخه ټلیفون پیلګه ما زه د رادیو کارکون کې ورتون کې ته نو واپس په سلامونه وړاندې کوم به د سلام پیغام برځدم زما په شنه دغه د د نیوی کول نه پر دغه آزادۍ رادیو په تیرن کې په یو سپانه نیول کې جن په لند سپونه په منځنۍ سپو سپې بدل سوي دي تاسو لطفاً دلته ډېر اوریدون کې لري آزادۍ سپو ته د کال نه مخکې د نیوی کول نه د مخه آزادۍ سپو ته راوګرځوي نه د سندرو پروګرام چې په دورز بجې باندې شروع کیږي موږ یې اربو نه لسر لخوا نه باندې غرمه په یو بجې د تهران په وخت په دوه بجې باندې نیم ساعت راسي بیا ورکه سي په یو سبا م نه پیدا کیږي نل مزیګر لخوا دلته ډېر اورېدونکي لري تاسو لطفا یو کار وکړئ خال ډېر په انتظار دی ازادۍ راډیو و بې طرفه مرجع ده خال ډېر باور په لري او ښه خبرونه وړاندې کوي ماشاءالله رادیو راځي په هره صفه باندې ازادۍ راډیو د نوي کال نه ورکه سوې ده نور مخ نه نسم د خدای په امان
بلې ګران ورور بلال خانه ستاسو خبره سمه ده د ازادۍ راډیو د خبرونو څپې د نوي کال وروسته بدلې سوې دي او موږ دا معلومات تر نوي کال مخکې خپل اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د لارې خپور کړ همدا اوس تاسو کولای شئ د ازادۍ راډیو خبرونه په دغه لاندو څپو کې واوري یو زر دو سوه شپږ نوي او همدارنګه اول زر شپږ سوه نوي یا پنځل زر نوي کیلو هرتز په شپاړسو او نونسو مترو کې همدارنګه تاسو کولای شئ ازادۍ راډیو د انټرنیټ د لارې هم واوري د انټرنیټ ادرس دا دی www.azadiradio.com او یا azadiradio.org ستاسو دروختہ او بریالي ته پهیله
السلام علیکم زه محمد حسن يم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نستاشر په تماس کې زه د ټول مشرانو که دولتي دي که طالبان دي د ټول څخه هیله کوم چې سوله وکړي او نور دا ستړي ولس نور و نه زوري
پله السلام علیکم زه حبیب الله د هلمند ولایت څخه سره په تماس یم ما سلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي او زما پیغام دی رئیس جمهور صاحب اشرف غنی صاحب ته ورسیږي چې دا د ایران د بندیانو په اړه وایي معلومات تر سره کوي او د دوی محاکمې ولې نه کیږي دوی د محاکمو په اړه باید دې پوښتنه وکړي چې د دوی محاکمې باید ژر تر ژره سر ته ورسیږي وسلام
بله السلام علیکم زه محمد رفیق د کندهار ولایت څخه خبر کوم دا د انصاف په لټه چې دا رادیو ده دا پروګرام چې دی ای وای وای زموږ د ټلیفون شماره 0 9 2 4 2 3 دا خو دولس عدد کیږي نو دا خو چې موږ تلته وو دیره ته وای وای دا په سیستم کې نشته نو زه ستاسو هیله کوم د ازادۍ د راډیو د لارې ته دا شماره موږ ته یا په میسج کې راوستي یا موږ ته سم ووایي ما په دغه انصاف په لټه کې د مایبینو په ریاست کې زما لږ مشکل دی خو زه حلوم څه وکړم چې دا د ټلیفون نمره ما ته نه جوړیږي ښه هیله ښه وخت خدای په امان
ګران وروره محمد رفیق د کندهار څخه شاید هغه ټلیفوني شمیره چې ستاسو ورته اړتیا ده یعنی د انصاف په لټه کې د پروګرام نمره تاسو د ازادي د راډیو څخه سم نه وی اوریدلې او یا هم د هغه د لوستلو په وخت کې کومه اشتباه سوي وي خو په هر صورت د دغه پروګرام سره د اړیکو نیولو سم شمیره زه تاسو ته ولم لطفا یې یاداشت کړئ تر ویلاندې وقفه ورسته
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
لطفا ولیکي 0 2 9 8 0 9 0 2 3 یو ځل بیا تکرارو 0 2 9 8 0 9 0 2 3 خدای دې وکړي چې اوس دا نمبر ستاسو په خبره درته جوړ شوی وي ستاسو د کامیابی په هیله
السلام علیکم زه عبد الودود لم د هلمند د غریش ولسوالۍ سره د ازادي رادیو سره په تماس کې یم زما پیغام دا دی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب ته چې دا بندیان دي هله کې چې بندیان ته د هیڅ توجه نه کوي د ټول افغانستان بندیان دي وسته د نړۍ کې ناس نو زما پیغام دا دی چې بندیان ته توجه وکړي وسلام
الو السلام علیکم د روزګان د ولایت شهید احساس ولسوالۍ سره تماس د سینې سمروره مو په وطن کې د ځلمنه شروع دي د مخه د طالبانو کمربند د طالبانو د کمربند او د حکومت د کمربند ما بین شروع شو ولې د ځلمنه شروع دي مخه والا چې شروع مې سره خلیل لاره کې غنمان مرور او بو تر دې وچ کلاس یو بو او د ګرمۍ د لاس سوال په تل وچ کلاس ول دا ولې د ځلمنه شروع دي مرته لاره کې رور مرهغه مرور وځه پکا د وځه مرور وروره نه لاره کې دا وسمه چې حکومت دا سکدرګي دا غواړو چې دا سکدرګي لار ما سره کې چې موږ ماش په کډ هوځو چې ورور وطن دې تور پات شي. جان سلام علیکم.
سلام علیکم. امین دلیا مده کندهار سره دا زادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ په جوړي ولسوالۍ کې اوسېږو. نو دغه د خدای په خاطر دغه رقم حالت په کوم هېواد کې راغلی دی دونه قدر وحشت دونه قدر بېنې ځکه چې د انسانانو سره چې کېږي که طالب دی که حکومت دی دا خو د دوی تخلیق نه دی، دا خو د خدای تعالی جل جلاله تخلیق دی. دا انسانان د خدای په خاطر دا جګړې پرېږدوئ، د خدای په خاطر دا جنګونه پرېږدئ. دغه مسؤلیت څوک وایي؟ حکومت ته یې وایي، طالبه کې ته وایي. بیا په هغه ځای کې چې هغه دوی لویشې ځای ته ورشو، لکه مځکه چې هېڅوک نه دی پاته پاتېدونکي، خامخا به ورځي په هغه ځای کې به کوم جواب وخدای تعالی جل جلاله ته وایي. یو نه کوي به د خپل په ګریوانو کې سر کښته ورته وګورو، خپلو ځانو ته به متوجه سو. سلام علیکم.
مړې سلامونه مې کېږي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا پیغام د ننګرهار ولایت اکچین ولسوالۍ نه تاسو ته پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اکچین ولسوالۍ کې اوس نوي دغه خطونه د عشق نه خواره کړي دي، خو د خلکو کورونه ځان ته تقسیمي او ځمکې دا څنګه حکومت موږ ته وایي چې موږ یې غم کړو، غم یې کړو کو خورې تمه وایي ځواک ته فراواچوي چې دا هغوی عملیات ونه کړو. زمینې خو ناکام دي، زمینې خو هېڅکله نهشته. راځی چې دی ون غار دی، ځنګل دی، کوکۍ هغوی عملیات شپې په وکړه، شپې شپوتو کمانډو ته وغورځې تم دی ختم کړه. د خلکو کورونه ځان ته تقسیم کړي، ازبک او تاجق راغلي دي، خلکو ځمکې لامې کړي، یو ځای او بل ځای نه خلک را روان دي. تېرګي دي باید چې زمونږ غم د زر تر زر وکړو، کوم یې کړي دی سم وایي چې بس پرېږدي دي. بیا خلک نور ناچاره دي، نور څه وکړه؟ اخر حکومت ته وژاړي څه وکړه؟ هېڅ حکومت غم نه خوري. د خدای په امان، نور هم داخلته وحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر خطیب یم د افغانستان د فرا ولایت د بکوا اسوالی څخه. د ټول مؤمنانو خاصا افغانانو څخه غواړم چې سره متحد شي او اتفاق وکړي او په صلح کې رښتینی ګامونه کښېږدي او یقینا صلح وکړي. د ټول دوار سره سره که طالبان دي او که دولت یې باید دوی صلح سره وکړي، ځکه چې په جنګ کې نور خیر نشته. افغانان د جنګ نه ستړي شوي.
السلام علیکم. عرفان یم له روزګان ولایت څخه بشره غاری کې کیم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د روزګان ولایت کړکېچونو حالات ته بې سارې توجه وکړي. د روزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان له تعلیم څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي.
السلام علیکم. ورور زده کندهار د ولایت د غوړک د ولسوالۍ څخه یم. د حکومت په غوړک په ولسوالۍ کې د یو خاصه کار نه کوي. ورور ته یو هغه څنګه راځي د غوړک په ولسوالۍ کې وګوري کوم فائدہ به مسره سره لري. یو ځای بل ځای باندې وو د خیر مشکله خاطر ولرته او به مو چې د کښتونو مناسبه کوم خوا موږ وکړو. تاسو ورته لږ نکړای چې کار وې تاسو راغلي صاحب وو د ډاکټر بلاته زموږ د غواز ورته وې د ازادي راځي چې ډیره مننه. السلام.
بلې پیغام څه پته ولا غواړم. زه غواړم ژوندۍ باندې خبرې وکم. بلې بلې زه غواړم په ژوندۍ باندې خبرې وکم سلسله همکارانو سره. بلې خبرې نه کوي
مشو خبرې کوو قدرمنې اوریدونکې. خو په دغه شمیره او دغه ځای کې چې تاسو زنګ وهلې دی نه، ځکه چې دغه شمیره د ازادي راډیو د پیغامونو د ثبتولو د ماشين ده چې تاسو دوستانو ژغ حالته ثبتیږي او موږ به هغه خبرو. خو که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو په پروګرامونو کې مستقیمه برخه واخلي، خپل وړاندیز او نظر څرګند کړئ، نو موږ د ازادي پر راډیو کې څو پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ حالته ټلیفون وکړئ. مثلا د ازادي په څپو کې تشنه اسمان لاندې میکروفون ستاسو او ځین نور خاص پروګرامونه چې تاسو کولای شئ هلته ټلیفون وکړئ او خپلې غوښتنې، پوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه په مستقیمه توګه طرح او همدارنګه په مستقیمه توګه یې جواب ووري. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله. قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د نن ورځې د دې خبرونې پایته رانږدې کیږو. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. زموږ د پیغام ثبتولو د ماشین د ټلیفون نمبر د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانیږي. نو هر کله چې تاسو کوم ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه ولرئ، د ازادي رادیو دغه شمیرې ته ټلیفون وکړئ. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. ښه ژوند او خوشحاله شپې درته غواړم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قربانیم یوم یو پتر آگا گیبه.